واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
السلام علیکم درنو اوریدونکو زه زیبا خادمیم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د خبرونه په شروع کې تر هر څه مخکې د نړۍ د دې ساعت خبرونه واورئ
السلام علیکم درنوندونکو زه عاشق الله رحیم زویم په سر کې د افغانستان څو خبرونه اوري د افغانستان د بهرنی چارو وزارت ایران ته د بهرنی چارو د سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سفر په ترڅ کې د کډوالو د وضعیت د ښېګېدو په اړه د کابل او تهران ترمنځ د موافقو خبر ورکړی د بهرنی چارو د وزارت ویان ګران هیواد د دوشنبه پر ورځ خبر اعلان ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي دی چې اتمر د افغان کډوالو د ګټو د دفاع او خوندیتوب او د ورستیو زړه بوګنونکو پیښو په اړه د ایرانی چارواکو سره بحث کړی
هر دو جانب روی انتقال آبرومندانه ارشاد و مجروحین اتباع افغانستان که در حال سعی است شهید و مجروح شده بودند توافق نمودند هر دو جانب روی تقویت
خغلی هواد هم دارنگ بول چې ایرانی چارواکو د افغان کډوالو د ورستیو مرګ جوړلو په اړه خپل چړنې د افغان هیئت سره شریک کړي دي او دواړه خواوو په راتلونکو کې د دغه ډول پیښو د مخنیوي لپاره په اقداماتو موافقه کړي د افغانستان لوی څارنوالي وایي نن سهار د کابل ولایت د سبس په ولسوالۍ کې د ناڅرګندو وسلوالو په برید کې د دغه څارنوالۍ 15 همکاران وژل شوي دي لوی څارنوالۍ په یو اعلامیه کې ویلي دي چې دغه کسان خپلې دندې ته په لار روان ول چې په موټر یې وسلوال برید وشه امنیتي چارواکي وایي د پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي او زیاتوي چې څېړنې روانې دي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې برید د کولو ادعا هم نه ده کړې بل پلو د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي تیرونۍ په تیرو 19 کلونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د تاوتریخوالي ترسره کېدو له اړخه تر ټولو خونړۍ ونې وه امنیت شورا نن په اعلامیه کې ویلي دی چې د طالبانو په بریدونو کې 291 ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه وژل شوي دي او 550 نور زخمیان شوي دي په لامه کې همدارنګه ویل شوی دی چې طالبانو د دې ترڅنګ په تیره ونۍ کې 143 ملکی وګړو ته هم مرګ جوبله اړولې ده د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې افغان ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دغه مرګ جوبله د هیواد په 22 ولایتونو کې اوښتې ده طالبانو تر اوسه په دې حقله تبصره نه ده کړې د تورخم دروازه نن پاکستان ته د افغانستان د سوداګریزو موادو پر مخ پرانستل شو چارواکي وایي د غلاره بعد دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پره په ونۍ کې شپږ ورځې پرانستی وي سوداګر هیلمن دي چې د تورخم سوداګریزې لارې پرانستل کېدو سره به د خوراکي موادو په بایو کې د پام وړ کموالی هم راشي په همدې حال کې د چمن او سپین بولدک لاره هم نن د جون په 28 د دواړو خواوونه د سوداګرۍ د پره خلاصه شوه د سیمې او نړۍ د خبرونو د امریکا غا غشناره دو د واشنگتن د سټیډیو نوري د همڅو نړیوال خبرونه د ایران پولی واحد ریال نن د دوشنبه پر ورځ د ډالرو په مقابل کې دومره ټیټ شوی دی چې په تاریخ کې ساری نه لري ایرانی چارواکو خپل سوداګرو ته امر کړی دی چې خپل دارایي دی د بهرنۍ هیوادونو نه بیرته ایران ته راوړي نن د ایران د صرافی په بازار کې یو امریکایي ډالر په 200,000 ایرانی ریال تبادله کیده په خو یو ډالر 180,000 ریال کیده د ایران ریال په داس حال کې دومره ټیټیږي چې امریکا په ایران سخت اقتصادي بندیزونه لګولې دي او د تیلو د صادراتو مخه یې ورډب کړې ده د ایران د جمهور رئیس مرستیال اساق جهانگیری نن ویلي دي چې په 2011 کال کې د ایران د تیلو لپاره 100 میلیارد ډالر عاید درلود خو اوس دغه عاید یوازې 8 میلیارد ډالر دی په جرمنی کې چارواکو د سوریې یو ډاکټر په دې تور نیولې دی چې په خپل هیواد کې د بشریت ضد جرمونه کړی دي په دې ډاکټر شک دی چې د سوریې د هومس ښار په یو زندان کې چې د سوریې رژیم د استخباراتو ادارې چلوه زندانیان یې شکنجه کړی دي د سوریې په دې ډاکټر چې نوم یې علایم خودل شوی دی دا شک دی چې په زندان کې یو بندي چې د مرګیو دوره پی راغلی وه په پلاستیکي پایپ وهلی د جرمنی څارنوالانو ویلي دي همدې ډاکټر دغه بندي په زندان کې دومره وهلی او ډبولی دی چې هغه وروسته سا ورکړه د سوریې دا ډاکټر په 2015 کال کې جرمني ته تللی وه او هلته یې هم ډاکټري کوله د امریکا د نیویارک ښاروال اعلان کړی دی چې په دې ښار کې د پخواني جمهور رئیس تیډرو روزولویټ مجسمه لري کوي دغه مجسمه چې د ژیړو نه جوړه شوې ده د شاوخوا 80 کلونو را په دې خوا د نیویارک په ښار کې د امریکا د ملي تاریخ په موزیم کې ښودل شوې پخوانی جمهور رئیس تیډرو روزولټ په عکس کې په اس سور دی او ورسره تور پوستي امریکایان او سیمه ایز خلک پلی روان دي. د امریکا د شپږم جمهور رئیس د کورنۍ غړو د نیویارک د خاروال د پریکړې سره موافقه ښودلې ده، خو په خپل جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دا پریکړې غندلې او ویلي دي چې دا یو احمقانه عمل دی می کوي. د امریکا د شمالي کرونا ایالت د شارلټ په ښار کې په ډزو کې دوه تنه وژل شوي او و نور ژوبل دي. ډزې په دې ښار کې د تور پوستو امریکایانو په مظاهره کې شوي دي. پولیس همدارنګه وایي 15 نور کسان په موټر وهل شوي دي او ژوبل دي. تر اوسه معلومه نه ده چې ډزې چا کړي. د امریکا په ګڼ شمېر ښارونو کې خلک د پولیسو په توقیف کې د یو تور پوستي امریکایي جورج فلوید د وژل کېدو او د نژادي توپیر په خلاف مظاهره کوي. د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غاغ آشنا راډیو د واشنگټن د ستیرو ناوړیا. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د یکشنبه په ورځ د کورونا په ویروس د اخته شو کسانو شمیر له پلوه یو تاریخي ورځ وه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په دغه ورځ په نړۍ کې 1,03,000 کسان د کورونا په ویروس اخته شول. دا د دغه ویروس د پیل راهیسې تر ټولو ډیرې پیښې دي چې په یوه ورځ کې ثبتېږي. په تازه پیښو کې د ټولو نه ډیر کسان په برازیل او د امریکا په متحده ایالاتونو کې په دې ویروس اخته شوي دي. په برازیل کې په یوه ورځ 55 او د امریکا په متحده ایالاتونو کې بیا 6,500 کسان د کورونا په ویروس اخته شول. هند دریم هیواد دی چې تیره ورځ پکې د نورو هیوادونو په پرتله 15,000 کسان د کورونا په ویروس اخته شوي دي. د هند او چین ترمن د سرحدي شخړو په درشل کې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ د دوشنبه په ورځ روسیې ته په رسمي سفر تللی. روسیا د هند تاریخي ملګری هیواد بلل کیږي. د هند او چین چارواکو یو بل په سرحد کې د ځمکني بشپړتیا په ماتولو تورن کړی دی چې د دې ونۍ په ترڅ کې له عمله د دواړو هیوادونو پوځیانو ته درنه مرګ ژوبله هم اوښتی ده. مسکو ته د روانو مخکې د هند دفاع وزیر په ټویټر کې لیکلی دی چې د خپل درې ورځنی سفر په ترڅ کې به د هند او روسیې ترمنځ د دفاعي او ستراتیژیکي ملګرتیا په پیاوړتیا خبرې وکړي. او وروستی خبر دا چې د جرمني یو خیریه ټولنه وایي چې باندې 200 کډوالې د مدیترانی په بحیره کې د ډوبېدونه ژغورلې دي. دغه ټولنې د معلوماتو له مخې د 60 مېرمنو او 12 کشرانو په شمول په کښتۍ کې ټول ټال 211 کسان سپارول. اکثریت ژغورل شوي کسان افریقایان دي. دغه کډوال به د 14 ورځو دپاره د ایټالیا په سیسلی ټاپو کې قرنطین وي. د سمندر د څار په نامه ټولنې ویلي دي چې اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو لیږلو لړۍ به له کوم ځن پرته پیل شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غاغ آشنا راډیو د واشنگټن د ستیرو نه واورېدل.
د نړۍ خبرونه مو واوریدل. په راپورټونو کې نن یو موضوع دا ده چې
په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او د افغانستان نظامیانو او ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو نه وروسته ولسی جرګې د دغه هیواد امنیتي او دفاعي چارواکي نن ورغوښتي و چې د روان امنیتي وضعیت په حق له د وکیلانو پوښتنو ته ځواب ووایي. د پوځي چارو کارپوهان وایي چې طالبانو د سولې په خبرو کې د ډېر امتیاز د اخستو لپاره خپل بریدونه زیات کړي دي. ممتاز بهیر د کابل نه راپورټ را لېږلې ده.
په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو زیاتوالی او د افغان امنیتي او دفاعي منسوبینو او ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچې لوړېدو ولسی جرګه دې ته اړ کړه چې د دوشنبه په ورځ د دغه هیواد د امنیتي او دفاعي بنسټونو چارواکي د ځواب ویلو لپاره وروغواړي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې په تیره یو اونۍ کې 291 افغان امنیتي او دفاعي منسوبین د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي او 1550 نور ټپیان شوي دي. د ملي امنیت شورا دا اونۍ په تیرو شاوخوا 12 کې تر ټولو خونړۍ بللې او ویلي دي چې د طالبانو په دغو بریدونو کې 148 ولسي وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. د افغانستان د امنیتي او دفاعي بنسټونو چارواکي که څه هم د ولسی جرګې غونډې ته ورغلي وو، خو د رسنیو په حضور کې د وکیلانو پوښتنو ته لږ ځواب ویلو ډډه وکړه. د ولسی جرګې رئیس میر رحمان رحمانی وویل
مسؤلین امنیتی ما تقاضای
زموږ امنیتي مسؤلین د سری غونډې غوښتنه کوي، موافق د شنه کارتونه او مخالف د سر کارتونه پورته کړي. د رایو په اکثریت تایید شوه. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې روان امنیتي وضعیت په هیڅ ډول د منلو وړ نه دی او د تلپاتې سولې د راتلو لپاره باید دا وضعیت بدلون ومومي. د مسلې د افغانستان د ولسی جرګې د وکیلانو اندېښنې هم راپارولې دي. د دغې جرګې یو شمیر غړي وایي په داسې حال کې چې له یوې خوا په کور دننه او نړیواله کچه د بین الافغاني مذاکراتو د پیلېدو خبرې روانې دي، خو ورسره هم مهاله په افغانستان کې تاوتریخوالی زیات شوی او د نظامیانو او ولسی وګړو په مرګ ژوبله کې هم زیاتوالی راغلی دی. د دوی په وینا د سولې د خبرو په درشل کې د تاوتریخوالي زیاتوالی به ښې پایلې ونه لري. د دغې جرګې غړو ضیاءالدین ضیاء او حلیمه صدف کریمی وویل
جنگ را تلفات
د جګړې تلفات په دې هیواد کې د کرونا د وبا له تلفاتو څخه زیات دي. راځئ چې پوځي بنسټونو ته یو فوق العاده بودیجه ځانګړې کړو او د دښمن په وړاندې لا په کلکه ودرېږو.
با کدام قانون، با کدام اخلاق
دا په کوم قانون او کوم اخلاق او وسلو کې دي چې نن مذاکرات پیلېږي؟ اور بند درک نه لري، زموږ خلک هم وژل کیږي او عملیات هم نه کیږي. کله چې پر امنیتي ارګانونو فشار راوړو، هغوی وایي زموږ لاسونه تړلې دي، موږ نشو کولای چې عملیات وکړو یا دفاع وکړو. د افغانستان د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د سولې د خبرو په درشل کې طالبان د لا زیات امتیاز اخیستلو په لټه کې دي او له همدې امله یې خپل بریدونه زیات کړي دي. د دغو کارپوهانو له ډلې د افغان پوځ پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل امریکا غږ ته وویل چې د سیمې یو شمیر ګاونډي هیوادونه هم په دې برخه کې د طالبانو ملاتړ کوي او نه غواړي چې د امریکا په نوښت د سولې روان بهیر بریالی شي.
مګر دلته یو سلسله نورې خبرې کله سړی اوري، زیاتره تحرکات د ایران دي. کله چې دغه بعض طالبان خلاص شوي دي له بنده، دوی وایي چې موږ ته به ایران ویلي چې تاسې هر ارزو هر مشکل چې لرې موږ د تحرکو په افغاني قوتونو او په امریکایانو به حملې کوي. د دې نه معلومیږي چې د پردې تر شا پورې نه تنها پاکستان بلکې ایران هم ورسره دی او روسان هم ورسره دي. دې خبرو داسې معلومېږي چې سوله رابطه نه، دوی جنګو ته حاجت نه وو. دې خبرو داسې معلومېږي دوی په نیت کې سوله نه.
جنرال امرخیل ټینګار وکړ چې د قانون په اساس افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د افغانستان د خاورې او وګړو د ساتنې دنده لري او په هیڅ حالت کې باید د سیاسي مسایلو تر اغیز لاندې ران نه شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، په دې وروستیو وختونو کې د کابل لوی لار کې بې امنی ده. خلکو په حکومت باندې اعتراض کړی دی چې کلونه کلونه وشول مګر بیا هم په دغه لار کې امنیت نشته. ابراهیم رحیمی رپورټ را لګلې.
په دې وروستیو کې چې د کابل لوګر لوی لار بیا نه امن شوه، د خلکو شکایت ده چې نږدې هر ورځ د امنیتي ځواکونو پر موټرو او امنیتي پوسټو د بریدونو انخاتو شاهدان وي. پر دې لارې د تیریدونکو مسافرو نیوکه داده چې د کلونو کلونو په تیریدو سره بیا هم حکومت دغه لاره امن نه کړی شوله. دوی وایي طالبان د مرکز پلی عالم اړوند د خزر په بازار او د غرز د محمد اغې ولسوالۍ د واغجان او پلی کنداری په سیمو کې دغه لارې ته راوځي.
نوم مې فدا ده، د پکتیا ولایت د سمکنۍ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. اوس روان یم مرکز کابل ته. هر وخت په لاره کې چک پین اچول کیږي د طالبانو لخوا، کمینی جنگی چک پین ته خلک کته کوي، پښتنه ورڅخه نه کیږي، ځای په ځای ختمیږي، ډیر نه امن ده دا لاره.
د راپورونو له مخې وسلوال طالبان د ورځې په مختلفو وختونو کې د لارې تر وځي او له موټرو تلاشي اخلي. دوی تر ډیره د حکومتي کسانو په لټه کې وي. پرون د یکشنبه په ورځ هم یو شمیر وسلوالو د امنیتي ځواکونو پر موټرو برید کړی وو چې په نتیجه کې یو هموی ټانک او یو په تیلو بار شخصي ټانکر وسوځیدل.
نوم یې رحمت ګل لوګر، اوسله تمر نه راغلم. دی ورځې لږ بیا هم گزاره کوي، خو د شپې خو بیخي ماښام نه وروسته هیڅ نه مریض وړی سو، نه خپله راوتی سو، کار کم مشکل بس کور کې بناست. نو وضعیت د دې پولیسو دی هغه باندې زموږ تیریږو په دې پتخا باندې، له دې جنا تر کمپاین پورې موږ وایي چې پولیس خرات پل باندې تیریو، که تیر سو تیر که بس ولګې دې ختم.
په ورته وخت کې د لوګر یو شمیر اوسیدونکي وایي چې نه یوازې پر دغه لارې تګ راتګ ستونزمن شوی، بلکې د دوی پر ورځني ژوند او کاروبار هم منفي اغیز کړی. په عین حال کې د لوګر ولی محمد اجمل شاپور وایي چې د لوګر کابل لوی لارې په اوږدو کې ټول شته ستونزې څېړلې او د حل په خاطر پر مهمو پلانونو کار کړی.
دشمنان او مخالفین توان افراز چک پوینت های دوامدار و بودن در مسیر اشاره به صورت قطع نداره. گاه وقت اگر اتفاقات نادری افتاده، هیچگاه آسیب بسیار کلان خدای نخواسته نه به نیروهای امنیتی رسانده و نه به مردم، که ما به خاطر زدودن چالش ها پلان های بسیار مهم را روی دست داریم که شما انقریب شاهد تحول بسیار بنیادی در مسیر شهرهای لوگر خواهد بودیم.
د غرض ویل کیږي چې د یادې لارې په اوږدو کې د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي هم د همدغې لارې د نام نه کېدو سبب شوې، خو ولی محمد اجمل شاپور وای چې د امنیتی ارګانونو د همغږۍ لپاره بنیادی کارونه کړی دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. پاکستان ته د افغانستان نه د تجارتي اموالو د صادرولو لپاره نن د تورخم دروازه پرانستل شو. چارواکي وایي د غلار به د دوړو هوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د لپاره په هفته کې شپه ګورځي پرانستي وي. سوداګر هیله لري چې د تورخم د تجارتي لارې په پرانستل کېدو سره به د خوراکي موادو په بایو کې د پام وړ کمواله راشي. ذبیح الله غازی راپور راکړی.
پورا درې میاشتې وروسته پر تورخم پاکستان ته د افغان صادراتو ډکې لارې واوختي او چارواکي وایي د اونۍ شپږورځې د دواړو هیوادونو سوداګریزو مالونو ته د لیک درالیک اجازه شوه. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عاطف مشال امریکا غږ ته ویل لتیری وینیمې میاشتې راهیسې په هڅه کې و چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرونا لامل په ټپه درېدلې سوداګري بیرته شروع کړي. وایي له پاکستانی چارواکو سره لومړی افغانستان ته واردات پیل کړل او دغه د اوس صادرات هم شروع شول.
نو دا یو ښه خبر ده. دا ویلکم کوم د شیټ کومې د تجارت لپاره، د تاجرانو لپاره، د حکومتونو لپاره دا یو پازیټیو ډیولپمنټ ده. پاینټ واز کې د غلام خان لار چې دریم کراسینګ پوینټ د هغې خلاصېدل د تجارت لپاره، د ودې لپاره ډېر مهم ده چې دا یو
په تازه میوو او سبزی بار لومړنۍ لارې څار اتسباندې لس بجې د تورخم دروازې هغې غاړې ته واوښتله. تورخم خارګوټي کې افغان سوداګر تورملنګ رسنیو ته ویل خوشاله دی چې تازه میوې او سبزیجات پاکستان په لوته واوښتل.
نو دا شاته تاسو خپله د کمرې په دغه باندې چې را روان دي، نن لار خلاصه شوه. طبعا اوس معلومیږي چې زموږ به نن څومره ګاډي پورې وځي که نه. دې کې مجموعي تعداد نه دی معلوم چې دومره به راځي او دومره به نه راځي. مجموعي تعداد نه معلوم. نن به معلومیږي چې زموږ څومره لارې پورې وځي، خو په دې کې صرف سبزیجات او میوه ده.
که له پاکستاني غاړې بار لارې له تورخم دی په لوته راوړي یا له دې خوا هغې غاړې ته ځینو موټر چلوونکي به بدلیږي. افغان سفیر عاطف مشال وایي هڅه کوي د خوست غلام خان بندرم په ترانزیت بدل کړي چې دغه لاره د سوداګرۍ له اړخه افغانستان ته لنډه او کم مصرفه ده. له تورخم سره سره د کندهار سپین بولدګ له لارې دوه اړخیزه سوداګري پیل شوې ده. پاکستان د روان میلادي کال د مارچ میاشتې په سر کې د کرونا وایرس د خپرېدو له ډاره د چمن بولدګ او څو ورځې پس د تورخم بندر وتاړه. دا دوه میاشتې کېږي چې پاکستان د تورخم او بولدګ بندرونه افغانستان ته د وارداتو لپاره پرانیستي وو، خو هغې خواته د توکو د لیږ اجازه نه ورکوله. که څه هم د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې بې خونده دي، خو په اسلام آباد کې افغان سفیر وایي کابل ته د پاکستانو چارواکو د وروستو سفرونو پایلو ته منتظر دي چې ګنې د اړیکو په سمېدو کې به کومک وکړی شي.
او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د چمن سپین بولدک لار د جون په 22مه د دوړو خواونه د سوداګرۍ د پاره خلاصه شوه ده. د کوټنه جمیل خان رپورت را لګل دی.
د پاکستان د بارنیو چارو وزارت د جون په 3مه په یو بیان کې ویلي چې د جون په 22مه د چمن، تورخم او غلام خان لارې به د اونۍ شپږ ورځې له پاکستان څخه افغانستان او افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو او وارداتو لړۍ پیل شي او د شنبه په ورځ به د خلکو تګ راتګ لپاره پرانیستي وي. بیان زیاتوي چې ټول ترانسپورت به د کورونا وایرس ناروغۍ مخنیوي احتیاطي تدابیرو په پام کې لنیولو سره کیږي. د کوټې د سوداګری خوندی مرستیال مشر بدرالدین کاکړ وای د افغانستان څخه پاکستان ته د صادراتو لړۍ پرانستلو سره به د دواړو خواو ترمنځ تجارت پراخ شي.
دا یقینا کوم چې د افغانستان سره او د ایران سره زموږ بارډرونه په محدود پیمانه باندې خلاصې وي دي، د دې یقینا ډیر بهتر اثرات راځي. نو ډیر لوی تعداد چې زموږ د بلوچستان د بزنس خو دی هغه د دې سره تعلق لري. د بارډر د بندیز لاس زموږ د تاره شعبه د هر سړی در شعبې سر په زرګانو خلک او کورونه وابسته دي، د هغو پر زندګۍ او پر جیبو باندې دا یقینا ډیر ګران تیر شوی دی.
بلخواته د بلوچستان د چمن او د افغانستان د سپین بولدک ترمنځ د لارې تړل کېدو پر ضد پرلت نن هم روان دی. دا پرلت تجارانو، ځای خلکو او ځینې سیاسي ګوندونو پیل کړی وو. د پرلت مشر امیر محمد وویل چې د دې لارې تړل کېدو نه یوازې خلک بے روزګاره کړي دي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته میشت خپلوان هم له یو بله بیل کړي دي.
دلته خوب مسئلہ دا نه ده چې اوس بارډر باندې لا لغړی باندې لا د لغړی شی باندې، دلته زموږ د عزت مسئلہ ده. دلته زموږ په دې وطن کې دا وطن سره ډیر رښتې دي. ته یو بدن سره دوا ځای کوي، نیم پر اخوا پرېږدي، نیم پر دې خوا پرېږدي. د څه رقم د مرض د مخه باندې کڅلور میاشت وش هغه رقم د برته لکه
پاکستان ته کورونا وایروس لوجې د مارچ په دویمه نیټه چمن سپین بولدک لار تړلې و. خو ورسته په اپریل او مې کې د سوداګرۍ او د خلکو تګ راتګ لپاره په جزوی ډول پرانیستي و. پاکستان له افغانستان سره یو شمیر تجارتي لارې لري چې تورخم، چمن، غلام خان بندر او انګور اډه ډېرې مهمې بلل کیږي. پر دې لارو نه یوازې په هر ورځ په زرګونو خلک تجارتي تګ راتګ کوي، بلکې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته میشت خپلوان هم ځي او راځي. جمیل خان، آشنا رادیو، کوټه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
نن دریم ورځ ده چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس په مثبتو پیښو کې کمواله راغله ده. خو د باور ځواک پونم د کورونا د ویروس سره د مبارزې د رضاکارانو د یوې ټولنې چارواکو ویل دي چې سلګونه زره خلک په کورونا اخته دي. اکرام شینواری په دې حقله د کابل له راپور راکړي.
د شنبې په ورځ د دریمې ورځې لپاره په افغانستان کې د کورونا د ویروس ډېرې کمې مثبتې پیښې د تیرو ورځو او اونۍ په پرتله سب شوې دي. د عامې روغتیا وزارت مرستیال وایي نور الله تارکي وایي چې د افغانستان په 13 ولایتونو کې د کورونا د ویروس 310 مثبتې پیښې سب شوې، چې ورسره په دغه هیواد کې د کورونا د ناروغۍ د مثبتو پیښو شمېر 9133 ته رسیدلی دی.
په تیرو 4 ساعتونو کې زموږ په خوږ هیواد د افغانستان کې 109 پیخی معاینات شوی دی چې د غلو جمعنی څخه درې سوه لس مثبت تایید شوي دي. د دوه اویا په شاوخوا کې روغ شوي دي او 12 تنه وفات شوي دي.
په افغانستان کې د کورونا د ویروس د اوبا د خپرېدو له پیل څخه تر اوسه پر دغې ناروغۍ 538 تنه مړه شوي او 8,001 تنه نور له دغې ناروغۍ بېرته ښه شوي. د عامې روغتیا وزارت لخوا د کورونا د ویروس د مثبتو پیښو په ننني اعلان شوي شمېر کې د هرات او بلخ ولایتونو د کورونا د مثبتو پیښو شمېر شامل نه دی. دا دواړه ولایتونه د کابل وروسته تر ټولو زیات د کورونا د ویروس پر ناروغۍ اخته شوي کسان لري. کابل، هرات، بلخ، ننګرهار، کندهار او پکتیا د ولایتونو د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو ثبت شوو پیښو شمېر 2,501 پیښو ته رسیږي. په پاتې اتیش ولایتونو کې د دوشنبې تر ورځې د کورونا د ویروس 6,502 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت وایي چې اټکل یې دا دی چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د پیښو شمېر مخ په کمېدو دی. خو د باور ځواک په نوم د کورونا د ویروس سره د مبارزې په برخه کې د مدني ټولنې یو بنسټ خو شوی سروي خي چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس ناروغي دا غشمیر څخه خورا زیاته ده، چې د عامې روغتیا وزارت لخوا په رسمي ډول اعلانېږي. د دغه بنسټ مشر نجیب الله آزاد نن کابل کې خبر اعلان ته ویل چې د دوی مدني خي چې په افغانستان کې شاوخوا 10,000,000 خلک د کورونا د ویروس پر ناروغي اخته شوي.
د مندونو لمخې یو د شاشه څلور 50% ولس په دې ناروغي اخته دی، چې دا شمیر تر 10,000,000 ډیریږي. د دې ترڅنګ یوازې 20% هغه کسان چې په تیرو درې میاشتو کې سفري سابقه لري یا د نورو هیوادونو افغانستان ته راغلي یا د نن په افغانستان کې سفر نه کړی، هغه فیصدي 20% ده او 3% خلکو له ټولنې څخه اخیستل. هغه هیڅ ډول سفر نه دی پرېږدي. د دې ترڅنګ شاوخوا 40% هغه کسان دي چې دوی وایي چې مخکې دې چې د وایرس اخته شي دوی فکر کوي د یو داسې شخص سره مخصوص دي چې غوا دا ناروغي لرله، اما 80% بیا وایي چې د دې هیڅ داسې شخص نه دي مخصوص چې هغه د کورونا وایرس ولري.
د باور ځواک دا سروي د تیر میلادي میاشي مې د 15 څخه د روان میلادي میاشي جون تر 18 پورې په 19 ولایتونو کې کړی ده. نجیب الله آزاد وایي چې د باور بنسټ لخوا شوی سروي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د افغانستان د طبي شورا لخوا هم تایید شوی ده، خو تر اوسه دغه دواړو ادارو د باور بنسټ د سروي پیلې په رسمي ډول نه دي تایید کړي. دا سروي ښیي چې د کورونا وایرس تر ډیره د افغانستان په ټولنه کې خپور شوی او پر دغې ناروغۍ اخته ډیر کسان په ټولنه کې پر دغې ناروغۍ اخته شوي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا تنگل خلی تا اونیسو. لکور بی ضرورت به هر ونوزو. او دو تو پر وقت ماسک باند خلا او پزا پده. دیکه ده هر چه صحت خوندی کی گی. زنو شباش نایم.
په کندهار کې د کورونا د وبا له کبله د ګڼو کورنیو اقتصادي وضع خرابه ده. مخکې به د دغو کورنیو نارینه غړو په روزمره مزدوري خپل اقتصادي اړتیاوې پوره کولې، مګر د کورونا له کبله اوس ډیر خلک بیروزګاره دي. مګر د دې ولایت په یو شمېر ولسوالیو کې لسګونو کلیوالو میرمنو د یو اقتصادي پروګرام له لارې د خپلو کورنیو د اقتصادي چارو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. عزیز الله پوپل د کندهار نه راپور شلېدلی.
د کلیوالي میرمنو د اقتصادي شوراګانی توانیدلی چې د کورونا وبا پر مهال د خپل کورنی اقتصادي اړتیاوې خپل پوره کړي. دوی د سپما او لنډ مهاله پور له ترلاسه کولو وروسته خپل تولیدات لري او د دې تولیداتو د پلورنی له لارې خپل موخې ته ځان رسولي. د کلیوالي میرمنو هر اقتصادي شورا ته لسل زر افغانیو څخه بیا تر 150 زر افغانیو پورې قرضې ورکړل شوی او بیا د کلو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د تخنیکی چمنو له لوري د سپما او ځان بسیاینې په برخه کې تخنیکی سلام مشورې او معلومات ورکړل کیږي.
او د سپما څخه زموږ راینده وار په وار سمېږي. نو دا شرشل افغانۍ چې تاسو یې سپما کوئ، نو ته سپما شروع کړې مو ده، نو د څه تاسو ډېرې ګټې اخیستې دي. یو وخت نه تکن مرزي کور پیدا سي، څوک چاته پور نه ورکوي، نو موږ د خپل صندوق څخه پور اخیستلی سو. دا یو ګټه.
بیبی نوریا د ډنډولو سوالی د چاردیوال سیمه اوسیدونکو وایي چې د کورونا وبا د خبرې دوره هیڅ د کورنۍ نارینه غړي د بیروزګاری لسون سره مخ دي، خو پر ځای د خپل هڅو د کورنۍ ټول اقتصادي اړتیاو ته اوجاور کړي. د ځتی چې د لنمحاله پور او سپماله پیسو څخه څاروي رانیولي او په کندهار کې د قرنټین پر مهال وپلورل چې د پلور له پیسو څخه د خپل کورنۍ اړتیاو پوره کړي.
تما ده د اتحادیه څخه پیسې اخیستي وي، پسونه مو په واخیستل مو او هغه پسونه چې جی ساتو یې روزوی بیا پر هغه باندې ګټه کوو. اوس ته دغه د واجه څخه ګرد انسانانو کرونا د واجه نارینه چې جی ټوله پر کور باندې بیکاره ناشته، نو موږ په دغه پیسو باندې هم د کور ضرورتونه پوره کوو او هم د حیوانانو اخلو، د دې څخه موږ استفاده کوو، ګټه پر کوو او هم نور مشکلات ناروغي داسې ټوله مشکلات موږ دغه څخه حلوو او دغه پیسو څخه موږ استفاده کوو.
د دې مرمنې لاسي تولیدات تر بهرنیو مارکیټونو پورې رسیدلي او اوس خپل تولیدي کاروبار ته پراختیا ورکوي. د ځتی چې د کلیوالي مرمنو د اقتصادي مهارتونو زیاتوالي د سلګونو کورنیو له اقتصادي وادي سره مرسته کړي.
موږ دا پیسې واخیستل نو په لاس کې مونږ نو پیسې نه درلودل، نارې نامو بیکار و، قرنټین و، اته موږ په کور کې د اوړو پیسې نه درلودل چې موږ اوړه په واخلو. اولادونو مو ټول دغه څوک مریضان څوک څنګه په کور کې مو ډیر مشکلاتونه و. بیا ما دغه پیسې واخیسته په پور د ټکورو د تار می واخیستې، دغه می جوړ کړل د خارج ته ځي اله تخرسیږي. نو بیا موږ شکر خدای ته امید لرو، اوس کوم دغونه شکر دی، نو دغه بلخ پر مخ ولاړ سي د خیر سره.
د کندهار ولایت د کلو د بیا رغونې او پراختیا رئیس انجنیر محمد نسیم ایوبی وایي چې د کورونا وبا پر مهال په دې ولایت کې د کلیوالي اقتصادي شوراګانو فعالیت په بیساري ډول اغیزمن ثابت شوی. د په اړه وایي
په داسې حال کې چې وظیفې دندې ډېرې کمې سولې، قرنټین حالات وو، مګر دوی د خپل کور دننه وکولای سه اشتغال ځایي وکړي، تولید وکړي، دا تولید بازار ته عرضه کړي او په دغه سي شدید او سخت حالاتو کې د خپل کورنۍ اړتیاوې پوره کړي.
په کندهار کې د کلو د بیا رغونې او پراختیا وزارت له لوري ټوټل 150 شوراګانې جوړې شوې چې نږدې د کندهار په دوو ولسوالیو ډنډ او دامان کې 9000 میرمنې ورڅخه ګټه اخلي. چارواکي وایي چې د دې پروګرام لړۍ به د کندهار نورو برخو ته هم ورسیږي.
آشنا رادیو درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. تر بلې خبرونه تاسو په لوخ داسپارو. اوس د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه واوري.